السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوټ کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلان شو، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بود. نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې څه ډول تبعیضونه شته. پیرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم، تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د 400,000 دوزه کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیه له مخې چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې، ویل شوی چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس د راپور لمخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1921 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوه ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 دوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغوی د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5,000,000 ډوزه دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او 11 زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پرون له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدی، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی. زموږ غږ له آزادي راډیو او ری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر هوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم دا توپیري چلندونه شته.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي.
پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
دا به هم واوري چې قزاقستان کې لسګونه معترضان نیول شوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. مقابله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوحې او یو شمیر نور ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپل ویب پاڼې کړي. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربند بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. دا چې افغان دولت او طالبان د دغه تړون د یو کلنۍ په اړه څه وایي په اړه یې پام وکړی د نوریاس نوري راپورته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیلمند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب الاجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حزب تحریر ویلي دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. دوی د افغانستان قوانین ستونزمن بللي او ویلي دي چې دې چارې ناخوښه کړي چې د افغانستان دولت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. پرون د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. دا چې دغه ګوند غبرګون څه دی او افغان حکومت په جواب کې څه وایي پاره پام وکړئ د راپورت.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړې دي. خغلی صالح د یکشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د خغلی صالح تر څرګندونو وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دولت باید ډیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوې نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډیره فرهنګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالي زکی عدلي ازادي راډیو تول کسه هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنکړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر خغلی صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که چیرته انټرنیټ لری د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. وان هغو ته چې نور تبعیض ته هڅوي د جزا اندازه ټاکل شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغان ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوې؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولی دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یوویشتمې پېړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما بحث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یوویشتمې پېړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندي دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هل من دو هیرات گریش تو پکتیا و نمگراریم ممگی پکتیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هېواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دې سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغه اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګه وي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو سڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو سڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے
مقابله آزادی رادیو ناوړی اوس هم ورزو د چیل ودیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انتبه غوښ.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول. دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه. خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي. وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او ترې راوروسته د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي. د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو ژمنو ولاړ دي او هغه عملي کوي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو نه دي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي. وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکولای شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک، مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هره پریکړه چې پاړه وکړي له خطره به خالي نه وي. دا برتانوی ورسپانه وای د بایډن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتې شي، لدی هیواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي. ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراث دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایډن ته پاتې دی. وړاندې راغلی بایډن باید په راتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کم ارزښته بللی خپل ټول 2500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه. د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي. خو د بایډن ادارې ویلي دوی پر شوې هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې یوې ډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دي وسنډوي.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 2.8 میلیارد ډالر څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی. دوی وایي پر دغو پیسو داسې پروژې جوړې شوې چې مصرف پرې شوی خو ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او یا هم ویجاړې شوې. پاره یې تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمېر 2.8 میلیارد ډالر ښودلی چې د 2008 تر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی یو ډالر څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوي دي. راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو، روغتونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوي چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې، یا هم ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي. د سیګار له قوله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له 3 میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت، بیا رغونې او بشري برخه کې 1.9 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغېزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالر له ارزونې معلومولی شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکي جان سوپ کو له قوله لیکل شوي. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډېر شمېر پیسې یو داسې هېواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته یې ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډېره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته یې ډېره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د مرستو بهیر هم رون نو
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو 2 لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغه څه چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالر مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیایي ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.7 میلیون یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مصرف شوی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لسګونه معترضان نیول شوي دي. دغه مظاهرې چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون دو ګوندونو تنظیم کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغو اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې 3 لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمېنې نور سلطان په ګډون د هېواد په ډېرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې وي 2 کاله مخکې له قدرته لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توقایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دوه ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړی وو. دغو دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرنیان له دې منع کیږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکه کیږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د دې ساعت لنډو خبرونو ته افغانستان او ترکیه نن تر خپل منځه د سیاسي اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. افغانستان او ترکیه په 1921 کال کې ډیپلوماتیکې اړیکې سره پیل کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډله سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله یې دغو لوبو ته ښه چمتو کړي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. دغه وړاندیز تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی وو. ایران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو ورخیز بندیزونه لري. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوې له مفتي اکرام رحمان سره د هغې 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. سموکاګل ازادي رادیو نه اوري. لدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل پای ته ورسیدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د انصاف پلاټه کې چې کوربای خان محمد سیندی، او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي چې قربنۍ فریبا ظاهر ده.
د انصاف پلاټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې ریشي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د ګڼو کلو د اوسیدونکو په نمائندګۍ عبدالرحمن ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې وررسېدی شي. دی وایي دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ازادي رادیو ته د په څه خاطر ټلیفون کړی؟
دا زموږ په وطن کې موږ کلینیک نه لرو، او اوس دا واورو خټو بارانو یخیانو بنده کړې، بېخي مو مریض خو تر ځایه هم نه رسېږي. نو دغه مو مشکل دی، نو موږ ته هیڅ خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی شوی.
تا ویل چې زمونږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کوي؟
د ولسوالۍ خبره کوم. په ولسوالۍ کې خو کلینیک ستا خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا 6-7 ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
شپږ ساعته د موټر لار ده تر کلینیک پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسېږو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویلې چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړې چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته ویلی شوه، هغه راته وویلې دا ما ساده یو د درد شی در کړی دی، بلې شی نه دی، پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، ایحات چې راشي ودې ګوري که دغه رقم نه و دازما سر دی پریږي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ را تګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست و تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا وویل چې دغه مریضان چې سردردی یا په معده دردی که د دې نو نور شدید مریضان یې هغه تداوي کېږي دلته؟
یو دانه لوم ته وویل مالکه تا په کلینیک کې دوا نه یي، ته ما ته په شخصي کې نقصه راکړه چې زه د شخصي ته دوا واخلم. ده راته وویل ول شخصي ته که تا ضرورت درلود هغه ته ولاړ شه، نو ما ته ولې را روان یې؟
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
وام زما یو خوری په کلینیک کې بستر و، فقط پر اکت پروت و، نوره دوا ما ټوله د بازاره وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیک نه ده راکوسی. نو
څو بستره به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کټه پراته وه، خو یو کټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه وه.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
نه کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر دی، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا مخکې، خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معینات و عکس و دا خو بیخي تر سره نه شته، که پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. وام دغه زه ورغلم ما مریض واوستی ده، د جلدي مریض یې درلوده، د پوستکي نقصه یې ورکړله، د دغې نقصې دپاره پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ما ته، هغه بله نقصه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه وارې چې مې مریض ور وسید، یو پلا زه خپله وم، یوه پلا مې زنانه مریض ور وسید، د جلدي مریضۍ دپاره دغه پایکات یې زه چې کړی و د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړې وې، بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویل چې دغه کلینیک نه د کلیو تر منځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
اوس پاس ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي، چې دلته موږ یو چې د دې دګې ته بیا تر ولسوالۍ پرې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخې نه، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري، نور مریضان چې لاسي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه موږ په ولسوالۍ کې خو یې کار نه کېږي، نو دا موږ و دغه ته بیا یا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته، بل ځای کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی؟
اوس یې در سیم د مستري منانه که ورېندار په لارې کې مړه شوله، لنډ وخت کېږي. د یو دانه دلته سرطان مریضي و د سماد اکا په نامه و، دا په لارې کې مړ شو. نو داسې دانه مانه خو بیا اوس په تېر وخت کې مړه شوي، هغه خو بیا ډېر دي.
دغه ولسونه چې هم زیات دي او شاوخوا کلي هم زیات دي، دغه یو ډاکټر ښځینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي؟
نیسي کولی خو د نیستۍ په خاطر چې یوه دانه ښه د ډاکټر یو خو هم ښه دی. نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي، په دغه کې تقریبا څلور ساعته درې نیم ساعته موټر مزل کوي، بارت دغو نه خلک به دغه یوه کلینیک ته راټولېږي.
وسلوال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي؟
مخنیوی نه کوي، هغه څه کوي خو دا ولس ته خدمت دی. دا خو د طالبانو سره هېڅ اړیکې نه لري، نو دا خو د خلکو دپاره خدمت دی، د خلکو دپاره کېږي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره به یې شریک کړو.
سمه ده، سمه ده، کور دې ودان.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح له مشاور ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. اروال صاحب محترم، د بعضې ولایتونو کې چې لرې ولسوالۍ دي او کلیم لري دي د ولسوالیو د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دي د کلینیکونو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته
موږ روغتیایي مرکزونو پیسې کې موږ یو ستراتیژي لرو هغه دا چې په ډیر لر پرتو سیمو کې د آشیانی صحی په نامه باندې وړوکی روغتیایي مرکز دی چې د هغه ساحې د خلکو هغه ابتدایی روغتیایي مشکلات حلوي شي په دې باندې کار کوو چې په ډیرو ځایو کې امتحاني عملي او کامیاب وختل نو انشاءالله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عامې روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي په خیر د کرونا حالات ختم شي نو امیدوار یو چې دا کار وشي
جناب ډاکټر اروان دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوه او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ وساته لاره ده او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته درمل هم کافي نشته د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي
موږ دا د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغې ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي خو متاسفانه څو غټ مشکل دی یو خو دا ده چې موږ د امنیتي مشکل امنیتي لحاظه یو غټ مشکل دی چې هغه د ټول حکومت او باید هغې ته د هغې د حل لپاره تصمیم ونیسي او دا مشکل دعا به وکړو چې څه وخت حلېږي او دوم مشکل دا ده چې د عامې روغتیا په وزارت کې دا یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې رهبري تغیرات او دا خو دا خبره موږ پلان کړې دی وازنه لاره د حل دغسې وړو کلو ته روغتیایي پوسته او یا روغتیایي ځالې جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي
جناب اروال صاحب دوی وای چې تقریبا شپږ ساعته مزل کې چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ خو په ولسوالۍ کې د لازم درمل هم نه کیږي ډاکټران هم کم دي دوام کم ده دې تم څه پلان تدابیر شته
یا عملاً موثق سره قراردادونه شوي دي په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% همدغه موثق دي چې وزارت سره قرارداد کوي دوی مسؤلیت لري او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالی خود څه کوي چې په لرې روغتیایي مرکزونو ته هم باید هلته امکانات برابر کړي او روغتیایي سهولتونه خلکو ته برابر وي دا د موسسې مسؤلیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسؤلیت دی د موسساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه نو دغه مشکلاتو نه سترګې نه پټوو باید پټې نه کړو دا د سره موږ مخ یو موږ غواړو چې امیدوار یو چې دغه سیستم په صحیح تقویه او جوړ شي په خیر کار وشي
خوشحاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډیر لرې پروت دی مسلکي ډاکټران او کافي وسایل هم نه لري او د عامې روغتیا د وزارت ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې د دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 29 89 00 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکنداس خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ ته مو ورزو د پیغام باورو
بیا السلام علیکم زه محمد اساق افغانم د کندهار څخه زه مجري او خو الکو پیدا کړی دی د 2 کال دی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من زندکار دواک دی دشمن من دیانات لواشیر و مسئولی سخه از دیر اجتا دا پیغام پریش دم مشکی میم دا پیغام پریشه و دلتا یو روز دا محمد نویم پا نامه باندی چه مشور پا نانا باندی دی دا کوچان سر دی تقریبا دا دریت لور کاله کیش چه دلتا ور سر دی نو مخکې ما دا پیغام پریښی و خو څوک یې نهسلو پیدا خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دغه زموږ ورک شوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه هم باندې معلومات غواړي او یا هم وي نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون 0-2-7-2-7-6-3-0-2 د ټلیفون شمېره ځلې بیا 0-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون بله شمېره 0-3-4-1-0-8 شمېره ځلې بیا 0-3-4-1-0-8.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و. دا د موږ هم در تخبره کړه. اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، دا بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ دادل خیل د کریانه. د ازادۍ راډیو ټول ترکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد سلام، زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې 38 کاله کېږي چې ورک شوی. د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او دا خسر یا ورک شوي دي د پېښور د ګنج د سیمې نه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهربانۍ له مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړي 0-8-4-2-4-5 بل شمیره 0-8-4-9-8-4-6. ډیره مننه ازادۍ راډیو کارکون نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ډیره مننه، بریالي اوسئ.
سلام علیکم ورور جوړې په خیر. ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه راکوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
صفر و نونس شپوگویس نونس بالا دی اړیکش میره ده صفر و سو سلور یعنی صفر و صفر سلور شپوگویس یوولس یو دیس دا دی تلیفون شمیره ده که یادای غاگ او رکوری دی پریشانه ده معلومات را کی جام سمانی له هم دردی له دوله دیر میره بانی بایی
عبدالجلیل نمیزه
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیول دی زمونږ یو ورور د مدرسې نه 15 کاله کېږي چې نادره کړی په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړئ دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 0005245 او سلام.
هلو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک ورک دی احمد یعقوب نومېږي وروسته 15 کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نهشته نو هر ورور چې دته په اړه معلومات لري او یا دې په خپل زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي که دې خپله اوري او که یو بل ورور معلومات لري 0 8 2 3 0 1 1 5 شماره بیا تکراروم 0 8 2 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ری بیا وایم 0000243681. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420221211415.
محترم اوریدم کو از مایو منگل سی محمد تمام تقریبا زکا لکیږي خپل کور ته څنګه درکته نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو ماته دې په تلیفون شنو تما څنګه چې خدمت ولایت زنه دلیل سوالي د سیګاوات وسدون کوي دي نو هر تو کړ د په حق له معلومات لري ما په خپل کور شنو تما کوي چې سفر هو سفر څنګه هو شپږ دوا درې سفر درې زړه به شمه راته کړو ما سفر وسه په څنګه وسه ودیشته ته درې سو درې د لا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټولو دکو ته سلام یم. زاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنګ وانه الله ورور د اسلام مشکل کیږي چې ورخته نه درا کده استعمال ما کې نشته کندار کابل لمن فروت شد او هیچ معلومات نمی کو کار داده د پاکستان معلوماتی نمیم لا ماشین ده د جاب جبان زو ده د جن خلو مسالی ده پکتیکا ولایت ده شکر کلا او شدون کایدا مون ته د دې نه بل موي سپارناریا اتیا اتنی یو فنول سپارناریا اتیا اتنی یو فنول راش دې نه بل باندې مت زنګ وای دا به مهرباني
السلام علیکم، زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی، د پلار نوم یې امیر ګل دی، د اتویشت کال دی، د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0999 28 44. نمبر یې واري بیا درته وایم: 0 0 0 3 9 2 8 2 4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 2,00,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم، زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسم خود د میوان ولسوالۍ د سپین اسد د کلي څخه. زما یو د ماما زوی ګلستان نومېږي، په تسکرې کې اکنشا دی. دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل. د هر مسلمان لپاره په اړه معلومات لري، نو سره د تلنګ شمېر اړه کوم: 0 0 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلې السلام علیکم. زه نه رحمت ولید هلمند ولایت ته مساکنه ولسوالۍ نه ازادي رادیو سره پر کښه زما یو وخت شی ورکتی دا ستار په نامه دی دا عبدالعزیز وی دی چې د باغران ولسوالۍ دی پلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی دا هر چا ته کړه د په حق له معلومات وی ګردی نفر دی شنی سترګې دی دا لاس کاله کې چې د خپل کور څخه نظر کړي ما ازادي رادیو ته ډیر رنگونه ولې دي او بل بیا دا یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک پیدا کړی و د ستار په نامه دا پیغام که بیا چیرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دا شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ وي که هر چا د ستاره پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 030      23 35 شمېره بیا وایم 0      30      23 35 د پسیو نمبر مو دی 02 02 85 2 55 2 0 شمېره بیا وایم 02 02 85 2 55 50 دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د بار په حق نه معلومات وي مرته دې په دا شمېرو زنګ ووایي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي دا عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي مرته دې په دا شمېرو زنګ ووایي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي او موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
Oh, غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم